السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. پرون دا پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا یوې فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتی خوندیتوب حالت لغوه کېدو د ځنډ غوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان ښایي د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره او له متحده ایالاتو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 14 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه. هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده، خو د ټي پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. دا حکم نږدې 1,200 افغان کډوال اغېزمنوي. دغو افغانانو ته د وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندي حالت اقامت ورکړل شوی و، ځکه بیرته ستنېدا یې خطرناکه وه. د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لویې کمشنرۍ مشر وایي چې سږ کال ښایي شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرانس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې دوی ویني له دواړو هیوادونو یعنې ایران او پاکستان په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلي عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله ایز ستنېدل پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راولي. ناپیژنده وسلوالو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د نجونو لپاره د یو جوړیدونکي ښوونځي ودانۍ د چاودیدونکو توکو په وسیله ویجاړه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې پولیسو د جمعې په ورځ وویل په چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده او ښتې، ځکه چې د چاودنې پر مهال ودانۍ خالي وه. دا چاودنه د بنو ولسوالۍ د بکخیل په ابتدایه ښوونځي کې شوې. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په اروپایي اتحادیه کې له 2012 کال راهیسې هر کال د مړینو شمیر تر نویو زیږیدلو ډیر ثبتېږي، خو له دې سره سره مهاجرت یوازینی لامل دی چې په دې لویه وچه کې د وګړو شمیر لوړ ساتلی دی. د جمعې په ورځ د یوروسټاټ لخوا خپاره شوي معلومات ښیي چې د مهاجرت له امله د اروپایي ټولنې نفوس تیر کال یوې نوې لوړې کچې ته رسېدلی او 450 میلیونه لوړ شوی دی یا 450 میلیونو ته لوړ شوی. یوروسټاټ وایي د نفوس په واده کې تر ډیره هغه زیات شوي مهاجرتي حرکتونه رول لري چې د کورونا وبا له پای ته رسېدو وروسته رامنځته شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې واشنګټن به اوکراین ته د ناټو له لارې د وسلو یوه بسته چې پکې پټرایټ هوایي دفاعي سیستمونه شامل دي واستوي. ټرمپ د امریکا له سی بی ایس ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې وویل موږ به پټرایټ سیستمونه ناټو ته ورولیږو او بیا به ناټو دا وسلې وویشي. هغه زیاته کړه چې د دغو سیستمونو لګښت به ناټو پرې کوي. دا پټرایټ سیستم کولی شي د ډیر شمیر هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د پرمختللو بالستیک توغندیو مخه ونیسي. دا سیستم د نړۍ له غوره دفاعي وسایلو څخه ګڼل کیږي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن له یو اټوم پو سره خبرې کوو. ډاکټر محمد تنها په جرمنی کې د اټومي ټکنالوژي متخصص دی او نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. له ده سره به په دې خبرې وکړو چې اټوم څه شی دی، آیا یوازې یو وسله ده که نور استفاده هم ورڅخه کیدای شي، څنګه جوړیږي، ولې یو شمیر هیوادونه ډیره هڅه کوي چې اتم باید ولري، یو شمیر دور بیا وایي چې د سولې استفادې لپاره غواړي، یو شمیر شاید پلمه وکړي او د سولې استفادې ترڅنګ وسله والا استفاده هم ترې وکړي. نو لکه جنجالونه ډیر دی پرې په دې ورسیو کې. د ایران یو لوی مسله هم دا و، خصوصا لویدیځو هیوادونو یا نړیوال ټولنې سره د ایران له کلونو راهیسې په همدې موضوع جنجال دی چې ایران وایي د سولیزې استفادې لپاره اتوم غواړي، خو ځینې لویدیځوال شک لري چې ایران په دې پلمه غواړي وسله جوړه کړي. په هر حال ډاکټر صاحب محمد تنها ته ورځو. ډاکټر صاحب هرکلی درته وایم.
سلامونه جوړ په خیر
سلامت اوسې ډاکټر صاحب اتم څه شی دی یا کدا سی ویم سی اتمی ټیکنالوژي څه شی دی
او نړۍ کې یا طبیعت کې د ټول هڅو چې موجود دي یا هغه ایزوټوپونه چې موجود دي د شاو پادرایزر په اندازه 2.5 رادیواکټیو دي یعنی په دې معنی چې په خپل سر چاپیریال ته وړانګې خپروي یا په بل عبارت انرژي خپروي اوس دا نو په دې پورې اړه لري چې انسان کومه ټیکنالوژي کاروي چې د انرژي څخه یا د سولې موخو لپاره یا د صنعتي موخو لپاره د زراعتي موخو لپاره د طبي موخو لپاره او یا د جګړې موخو لپاره کار نو دا د اچا خبر ده د استری ټیکنالوژي دی د سی او سکاده چې دوا کامل متفاوت مخونه لري او دا بدی پر اړه لې چې تو کې کوم مقصد ته تاکي د استفادې لپاره
اول ور فکر کوم چې انسانان له هغه اټومي ټیکنالوژي سره بلد شول یا نوم واغریدو چې په جنگ کې ورڅخه استفاده وسو نو اټومي وسله څه ده له نورو وسلو سره څه فرق ده
او بالکل دغه یو غټه ستونزه د اټومي ټیکنالوژي او د نورو ټیکنالوژي ترمنځ چې اټومي ټیکنالوژي کیا مول هغه د جګړې په میدان کې را وړاندې شو مختصره فرق دا ده چې نورمالي یا په اصطلاح کنونشن وسته چې توای دوی د یو کیمیاوي میکانیزم په اساس کار کوي مثلا په یو دم ډیر زیات لوړه درجه د حرارت تولید دي د دې لامل کیږي چې یو کیمیاوي تعامل رامنځته شي یا کیمیاوي اکسلامالیا ریاکشن رامنځته شي او بل اخره دا هغه توکي چې په سیمه کې دي مثلا بارود دي یا نور متفاوت نور چاودیدونکي توکي دي هغه باید دې کېږي چې وچو خو هستوي وسیلې چې دي په عامه اصطلاح هستوي بم چې ده هغه مطلق یو فزیکي پروسه ده که حرارت موجود وي که نه وي تاسو کولای شئ چې یو د نیوترونونو په واسطه باندې د یورانیم او پلوتونیم پسته بمبارد کوي او د دغه بمبارد په صورت کې د یورانیم او پلوتونیم اصلي چوي او دا چوي ډیر زیاته انرژي چاپیریال ته خپروي او د چودلو ترڅنګ په دغه چې انرژي ترڅنګ درې اضافه نیوترونونه خپروي چې هغه بیا درې نورې هسته بمبارډي په همدې ډول باندې دي تو ثانیو پترت کی زنجیری تعامل رامنځته کی او دا زنجیری تعامل د میلیارډونو هستو د چاودنې لامل ګرځي چې بیا د میلیارډونو ټنونو ټینټي انرژي د خپراوي لامل ګرځي چاپیریال ته
بله په چاپیریال باندې په خېزي به هم وروسته خبري وکړو خو لبړی دارته وایي چې اتم بم څومره اندازې څومره ده څومره یو شای دی
دا جالبه پښتنه دروسته معنی چې موږ نه کړی دا د یورانیم او پلوتونیم چې دي دا دواړه یو شی ته بحراني حتی وایي په فزیک کې یا کریټیکل ماس کتا چې چیرته مثلا یورانیم د اټومي وسلو لپاره کاروي باید تاسو نوی سلنه پډایستوی یورانیم مولری چې دا د دې جوګی چاته یو تاسو نه جوړتي خو په یو ګرام او یو پاو یو چارک باندې کار نه کی دلته یو غټه اندازې پډایستوی یورانیم ته اړتیا ده مثلا معمولا 25 کیلو ګرام شاوخه هغه کریټیکل ماس کریټیکل یا هغه بحرانی هسته ده چې کچیرته دغه 25 کیلو ګرامه نوی سلنه بډای شوی رانی موجودی نو کله چې زنجیری تعامل امن چې دغه زنجیری تعامل د دغه غټه لوړې هستې په موجودیت کې تداوم پیدا کولای شي کله د دې کمې بیا زنجیری تعامل تداوم نه پیدا کوي په یو ځای کې سره دغه زنجیر پرې کیږي او معنا دا ده چې استوی 14 نه رامنځته کیږي او ډیر وړه تعامل به رامنځته شوی خو 14 نه بیا امکان نه نو ځکه باید هغه بحرانی کتلې ته باید ځان ورسوي
ډاکټر صاحب بیا هم پوه نه شوم د اندازې په ارتباط ممکن زموږ د یو اوریدونکو په ذهن کې دا سوال وي چې آیا یو الوتکه یو معمولی الوتکه جنگی کولی شي اتم بم له یو هیواد بل ته ولېږدوي او یا یو راکټ کولی شي چې اتم بم ولېږدوي؟
دا اتم بم یو راکټ نه څه لیکدولای، هغه علت هم دا دی چې هغه د اتم بم د چاودنې میکانیزم په دې رقم دی چې هغه یو امپلوژن باید رامنځته شي، د هغه لپاره هغه کوم شرایط چې باید رامنځته شي د پرتا په وخت کې هغه د راکټ یا د میزایل په وسیله باندې په اسانه د لاسته راوړنې وړ نه ده. خو الوتکه په کار ده، او الوتکه مخصوص الوتکه دی دپاره په کار ده، ځکه چې کله ده بم واچوي باید مشروم کړاو له سیمې نه او له هغه سیمه چې پیستا ټارګټ دی له هغه نه باید دا په خپل وخت ځان راویستلی شي او د دې بم د انتقال وړتیا هم لري. دلته ته ووایم چې بم په خپل ذات کې اندازه یې 25 کیلو ګرامه ده، خو دا خو یوازې 25 کیلو ګرامه بم نه ده، دا خو محافظه لري، دا خو پوخ لري، دا خو انتقال آله لري، دا یعنی خبره تر ټون زیاتیږي نه تر زل کیلو زیاتیږي. نو دا بیا د عادي میزایلو د دې راکټونو په واسطه باندې د انتقال وړم نه دی، او هغه د چاودنې میکانیزم ما وایي زه نه غواړم ډېرې فزیک ته داخل شم، هغه باید ماتوم دا بم یو ځای د الوتکې په واسطه باندې انتقال شي. که څه هم ځینې سوي وسلې شته چې ستراتیژیکې وسلې ورته وایي اوبه که تکتیکي، هغه یو وړه اندازه چاودنې رامنځته کوي او وړه اندازه چاپېریال ته راډیواکټیو مواد خپروي. حتی دغسې وسلې هم شته چې دوی ورته د غریب سړي اتم بم وایي چې یوازې راډیواکټیو مواد چاپېریال ته خپروي، خو فزیکي ضرر نه شي واردولی، یوازې سایکولوژیکي ضرر واردوي. نو دا ډولونه ډېر زیات دي، خو هغه مهم او هغه مشهور چې موږ تاسو د اټوم بم په نامه باندې پیژنو چې وادونه او کارونه ورانوي، هغه باید حداقل خپل مواد 25 کیلو وي او دا چې محافظي او دا ټول سره راټول کړي تر څنګه پورې خبر رسي.
بله، تاسو د جوړولو لپاره یورانیم پکار دی، بل څه پکار دی؟
کریکټ درته مغزه په کار دي ته تاسو
اول اول مغزه دي له روس په خبره ده.
نه دغه ده چې د یورانیم بډاینه په خپل ذات کې په تخنیکی لحاظ باندې ډیر اسانه کار نه ده، په شرح کې اسانه ده. مثلا کته یو کیلو نقطه د ممیز ګډ ولري او د 300 ګرام نقطه دي 200 ګرام ممیز، نو تاسو د نخودو سلنه ماتیا سلنه ده او د ممیزو مشل سلنه ده. نو که تاسو د نخود د کتلې نه لري کی د ممیزو سلنه په خپل لوري همدغه ته بډایا نه وای. په طبیعت کې کوم چې ایرانی موجود دي طبيعي 200 شدي هغه نه نوي اشاره وو سلنه دي په هر طبيعي ایرانی مو کې، او 0.3 سلنه چې دي هغه 215 شي، او د نیوترونونو د چاودنې انشقاق وړتیا یوازې 215 لري. نو باید دا بډایه کړي، دا مانه چې 213 نه لري کې، نو دغه د 213 لري کول یو پیچلې ټکنالوژي ته اړتیا لري. د ټکنالوژي پیچلتیا هم ډېرې فزیک نه ده، ډېرې هغه مواد دي چې ته دغه سنټرفیوژونو کې دغه یورانیم بډایه کوي. ځکه هغه مواد چې مثلا یو ډول د فولادو د چې هغه یوازې د همدې کار لپاره کاریږي، هغه هر څوک په چا باندې نه خرڅوي، یوازې محدود هیوادونه دي چې دغه مواد لري. یا مثلا یو ډول د برېښنایي ترانسفورمرونو د استبلایزرونو دي، کله چې د سنټرفیوژن اوړي تقریبا زرګونه دوره په یو دقه کې چې وږي، هغه یو قوي د برېښنا استبلایزر ته.
بله ډاکټر صاحب، لکه چې ارتباط مولا سټډیو سره قطع سو، خیر دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. خو اوس به ورشو میلمنو اوریدونکو ته اوریدون که هم لرو و گروه چه دوی چه پشتنه لری تر پریمنس که بده داکتر صاحب محمد تنها تماس هم لستیدیو سره اتنگ شوایی بی مهربانی کوی آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب محترم اتنگ جوید پخیر
سلامت سی کور ودان مهربانی کوی اتل صاحبی است
یا بالکل اسامت
اتراشم به علمان فطرت صاحبی است شب مهربانی فطرت صاحب
دیر مننه سروان صاحب یو دا ستنده خوم د سر شرکو چې موږ پتا نه چې ازادي راډیو په کله پر راډیو ته په باندې پیل کینو چې دا خبر را تر
راشي صحیح بل اصلي موضوع تر راشي
موضوع ته به د سره سم چې سروان صاحب محترم لکه دا کارپوهان چې ویل چې اتم بم خو زه دا وایم چې اتم بم یعنی ولې امریکا او یعنی دا غټ دولتونه نه غواړي چې دا نور هیوادونه جوړ کړي باید دوی جوړ کړي دي نو باید نور هېوادونه هم جوړ شي باید په نړۍ کښې سوله سره سیاله نه وي داسې دولت نو بره لکه ایران چې جوړوي اوس دوی ولې سار په لري د چا هر چا خپل خوښه ده چې ساتم بس جوړوم که نه جوړوم نو څه پسه نو دوی دا ویل داسې کوي چې اوس اسلامی امارات چې وغواړي اتم بم جوړ کړي نو هم به دوی داسې وایي چې مې جوړوي نو دا خو هر څوک خپل هېواد ساتنې ته ضرورت لري.
صحیح ډېره مننه فطرت صاحب. بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو.
محترم اسمت سروان صاحب سلام تاته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس
سلامت اوسئ. ډېره مننه کور ودان مهرباني
الله دې خوشحاله که سروان صاحب د اتل صاحب پوښتنې دې وکړه او الحد اتل هم ستاسې میشنی اوریدونکي د هلمند ولایت
مهرباني مهرباني
قربان سم یو سلام ستاسې مېلمنو ته وایم سروان صاحب محترم زما د مېلمانه څخه دغه پوښتنه ده چې مثال و دا چمی سلا که چیری محترم اسمت سروان صاحب یا د امریکې د خواسه کاریږي یا د ایران د خواسه کاریږي یا د بل ملک د خواسه کاریږي نو د دې ځان هغه ملک ته سروان صاحب محترم څونه رسېږي چې مثال هغه اچمي سلا دی کار کې د ده خپل خاورې ته څونه زیان رسېږي او بل ضرار یې اوس مثال د خبرې اچمي سلا خو موږ محترم اسمت سروان صاحب داسې اورېدلې ده چې دغه خلک وایي یا دا ځینې سپین ږیري وایي چې دا داسې سلا نه ده چې مثال په پرچو باندې دونه خلک در منځه ویسي یعنې دغه هوا دا باد چې مثال د خبرې دا د دوی بې کوم دې کې ته انتقالوي هغه که انسانان یې مثال که حیوانات یې که کښت زراعت یې دې ټولو ته ضرر رسوي. نو د مېلمانه څخه زما دا پوښتنه ده چې واقعا دغسې دی او بل دغه دا ملک چې خپله دا اټمي سلا کاري دې ته څونه نقصان رسېږي دغه زما دوې پوښتنې که مېلمانه را جواب کړي سروان.
ډېره مننه له تاسې دواړو څخه ډېره مننه. ور به سو ډاکټر صاحب محمد تنها ته. ډاکټر صاحب د فطرت صاحب خبرې مو واورېدې که نه که تکرار یې نه کړمه
هغه اول ورور چې پوښتنه کړې ده چې ولې ځینې هېوادونه جوړولی شي ځینې نه شي جوړولی اول به زه پیش دې چې هغه تخنیکي خبره ورته وکړم زه به ورته وایم چې دا د زور اوبه پورته دي دا د موږ متل ده پښتو کې. خبره دومه دا ده چې د جاپان باندې د اټومي وسلې تر کارونې وروسته البته د امریکا لخوا دغه د عسکري وسلو ته د لاسرسي په نړۍ کې یو عجیب غریب رقابت پیل شو. روسیې هم جوړوله، انګریزان هم پرې اخته وو، فرانسویان هم پرې اخته وو، آلمان هم پرې اخته وو، ټولو غوښتل چې د یو بل نه مخته شي او بالاخره دا د نړۍ ته دغسې یو ګواښ پېښېده چې هر چا ته هر څوک چې دې ته لاسرسی ولري بیا به دا وکاروي او دا چون دا د زیان اندازه ډېره زیاته ده دا نړۍ ټول نفوس تمدن به له منځه یوسي. بیا د امریکا په مشرۍ یو اداره جوړه شوله د نړیوال اټومي انرژي اژانس په نامه باندې چې په هغه چوکاټ کې به غړي هېوادونه تعهد کوي چې عصري وسلې به نه کاروي په مقابل کې به هغه هېوادونه چې عصري وسلې لري د سوله ییزې عصري ټکنالوژي په برخه کې به د دوی سره تخنیکي مرستې کوي چاته افغانستان هم د دې تخنیکي مرستو نه په اویایمو کلو کې شپېتم اویایمو کلو میلادي کې مستفید شوی ده. نو افغانستان البته نړیوال اټومي انرژي اژانس د 200 لومړیو غړیو نه و. بیا ځینې هېوادونه وو چې د هغو تړونونو په وخت کې یا ډېر ځوان وو یا هېڅ نه وو، مثلا پاکستان او هند دا تړون یو دا تړون البته د اصلي وسلو د پراختیا ممنوعیت تړون ده چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده، ایران هم لاسلیک کړی ده. مثلا ایران پاکستان ویل چې هند یې لاسلیک کړي به یې زه کوم، هند ویل چې پاکستان یې لاسلیک کړي زه کوم. دې منځ کې دا کیسه پاته شوه همدغه سي اسرائيل ويل چې زه په دغه سي خطرناک سیمه کې مزه نن لاسته کوم. شمالي کوریا لاسته کړه یو بدو درسلور کې نو وته لدی تړونه ایران لاسته کړه دا اوس نړۍ ایران ته یو په اصطلاح د نړۍ تبر یو لاسته لري او هغه دا چې څنګه دا
د موضوع بل څه زه په دیو برخه کې دی یو مسله به زه اوریدونکو ته روښانه کوم. هغه دا چې د اتمی وسلو د نه پرختیا تړون معنی دا چې شاید په دې جمله باندې پوی نشي ځینې اوریدونکي معنی دا چې اتمی وسله به نه جوړوم معنی دا ده بله تړون هم دغه لوز یې کړی دغه ژمنه یې کړی دغه هیوادونو چې دا وسله به نه جوړوي. ښه مهرباني وکړئ خبر ته دوام ورکړئ.
او د دغه لوز په مقابل کې بیا د سولې د ټکنالوژي په برخه کې د نړیوال اټومي انرژي اژانس څخه تخنیکي مرستې ترلاسه کوي. ما درته چې افغانستان هم ترلاسه کړي دي، خو هم ترلاسه کولې په دې وروستیو کلونو کې، نو جمهوریت وخت ترلاسه کولې. نو دغه دلیل دغه د چول ایران دوی نه ورته پریدي چې اسي وسله جوړه کړي، او ولی پاکستان لري، ولی هند لري، ولی اسرائیل لري، او شمالي کوریا ولی لري. یعنی که ایران هم لدې تړون نه ووځي، بیا نړۍ نور دا لار قانوني لار نه چورته جوړولای، چورته وایسته ولی جوړای. نو دا اته د وروستیو بریدونو نه وروسته په ایران باندې دغه یو مسله په ایران کې ډیره شدیده په حکومت کې را ولاړه شوې ده چې دغه تړون نه لکه شمالي کوریا په څیر ووځي. هغه نه جوړي به ځکه ډیر اقتصادي بندیزونو سره مخ کیږي، د صادرات او وارداتو بندیزونو سره مخ کیږي چې ایران کې دایته په وڅو مخ کې دي جوګنې چې دومره صادرات او واردات بندیزو د دې مسایلو هضم کړی، نو په هغه خاطر باندې نه ونوځي. نور بل ورور پښتنه کړې و چې دا چاپیریال ته ضرر څومره ده، هغه هوا چې استعمالوي هغه څومره ضرر دی، هغه هوا چې کاروي که په خپله خاوره کې ونه کاروي ډېر لرې وکړي، مثلا متحده ایالاتو جاپان کې وکارول دوی ته تقریبا هیڅ ضرر نشته. خو هغه سیمه کې چې دا کاریږي بالکل دا صحیح خبره ده چې دا ورور وکړله چې پرختی نه لري ځکه دا بارود نه دي، خو چاپیریال ته رادیواکتیو وړانګې تولیدوي خپروي، او دا وړانګې بیا د شمال او د بادونو او د وریځو په واسطه باندې تر ډېر لرې لرې سیمو کېدای شي ورسېږي، او هلته دغه رادیواکتیو وړانګې چې کله د انسانانو بدن ته ننوځي هغه د ډی ان ای تخریبوي، او ډی ان ای خواص انتقالوي په انسانانو کې، او د ډی ان ای تخریب باعث د سرطانونو د تولید کې. نو که لنډه ووایم، رادیواکتیو مواد په چاپیریال کې سرطان د تولید لامل کېږي.
یعنی اتم یا رادیواکتیو مواد نه صرف دا چې په مغه شیبه څه تاوان رسوي، بلکې تر ډیرو زیاتو کلونو پورې تاوان پاته دی.
تر ډیرو زیاتو کلونو یعنی د جاپان کې چې کوم غبم استعمال شوی وو، یعنی د نیمه پیړۍ نه زیات دغه اثرات کته. جاپان خو ډیر پرمختللی هیواد، ډیر زیات بودیجه لري د کارو لپاره چې دا پاکاري. خو بیا هم مثلا په د اوکراین په چرنوبیل کې په 1986 کې یو اټومي حادثه په یو سوي بټۍ کې رامنځته شوې، تر اوسه پورې اته په المان کې ځینې ځینې ځایونو کې چې نمونې راواخلي د مثلا د پوستکیو او د ځینو نورو نباتاتو چې وګوري تر رادیواکتیو مواد پکې شته، یعنې دا اثرات ډېر ډېر اوږدمهاله پاتې کېږي.
یا په پخواني شوروي کې په اوکراین کې، اوسنی اوکراین کې هم دغسې بټۍ کې داسې
وو. ما چرنوبیل چې ما درته یاد
کړم، یا جاپان تاسې اشاره وکړه نه چې په سونامي په نتیجه کې هلته
فوکوشیما کې
او دا مشکلات پیدا شو.
فوکوشیما کومې تاسیساتو ته خپل ورغلی یم، هغه چاپیریال هغه سیمه کې اوسم خلک ډېر ژوند نه کوي، ډېر کم خلک ژوند کوي. که څه هم جاپان دغه رادیواکتیو مواد په پاکاري کې تر ټولو زیات موثره وو، ځکه چې دوی تجربه مرتر درلودله او بودیجه مرتر لري. او بیا هم هغه سیمه تر اوسه پورې هغه نفوس چې پخوا پکې و لا نه ده ورته راګرځېدلی، او اوس هم په دغه سیمه کې ځینې داسې ساحې شته چې رادیواکتیویټي سطحه پکې ډېره لوړه ده، او څوک نه هلته زراعت کوي نه څوک ژوند کوي.
بله، نو د جاپان غونې پرمختللی هیواد چې خپل اتمي تاسیسات ساتلی نشي، د افغانستان په شان هیوادونو که اتم بم پیدا هم کی، نو څنګه به ساتي؟ دا خو ساتنې هم ډېره سخته ده. مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي، ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ورزو چې منتظر ډېر پاتې نشي، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
السلام علیکم.
و
السلام علیکم محترم اسمت سرمان صاحب. سلام نوونی کی لتاسی محترم د ازادي راډیو ملمنو ته وړاندې کوم.
سلامات اوسئ سرمالوال صاحب، مهرباني.
مننه مننه. مست خیبر پښتون خو اړیکه نه مېری کنه ولې محترم سروان صاحب دا خبرونه خو ډیره دلچسپه او ځلکور خبرونه ده.
سلامات.
نو دا مواد سیدی دا خو دا کده سره مې ملمو وویل دا په 1950 کې د جاپان دوه خارونه و هیروشیما او ناګاساکی په یوه کې هم وشو دي په لپاتې ورسول له بده مرګه موږ داسې خبرې ستنه پورې هم هلته غزلن اجي حالت ته نه درغله یعنی مطلب لکه دا غزي خواني شهروي خبرې شو کړو بل په هندستان کې د څه په خسه یو نه پیغام یونین کاربایت په نوم د څه شي سی یو غالبا دا نوم نه معنی غلط نشي نو دا شیان چې دي اکثره کېدای شي نقصانونه ولري او دا معلومه خبره ده ځکه دا خو زهرلی مادي دي خامخه وګور دا دمو په ګران هواد افغانستان کې هم له بده مرغه د ننګرهار په ولایت کې اغه څوک چې موږ د دوستی په نوم د مختراغلی وو یو هم د بمونو په مور یو نوم باندې یو څه استعمال کړ نه دا ټول ضرر رسي خامخه ګور د موږ هواد دا دی له نن څخه نه بیا نه ولې تر نن پورې زاته ډیر دا چې پیسې چې وښې دا چې بارود دا ټول ضرورونه لري نو
درسته
مېلمنه په غوږ مې پوښتنه وکړه
مهرباني
نو د مېلمنه پوښتنه ده د محترم اسمت سروان صاحب چې دا کوم هوادنه چې دا اتومي پروګرامونه مخته دی یا مثلا دا شیان جوړي نو د دوه سره یعنی څومره په کار دي چې د دې مخنیوي وکړي د مخنیوي سلاري هم لارې څخه نشته دا پوښتنه و نور د وخت را قانون نه ونه مننه محترم سروان صاحب
مننه کور ودان سلامت اوسې یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
سلامونه سلامونه سروان صاحب
سلامت اوسې مهرباني کوي
ته مننه خوشاله اوسې نه مننه سلامونه وایم سروان صاحب موږ تاسو ته په ګرو کې راغلی تر اوسه کاله افغانستان کې قسم قسم وسلې وکړي دي نه نړیوال خوګر زه یو کنوانسیون لري تقریبا دی هغه منه جاګ لري نه د چې په ګر کې چې د نړۍ وی کله نکله سمګه باید هغه بازي چې زونه چې غیر ممنوع دي د دې څخه بعده ولوسي خو بد بختانه افغانستان کې نو د ما په یاد کې د جمهوریت وخت کې یو وخت هغه د بیت جوړوي ورته ویل یو رقم ته به مونږ اچول سروان صاحب تقریبا د 2000 کیلومتر کې تقریبا چا خبره ده چې په ډېر لري مسافه کې یو رقم ته امسیجن مونږ به درلوده نو دا ځکه تر جوړ کې د دې د پمونه چې ویلو یو رقم ته دا بعض خلک شهید شوی نو دې دغه وخت کې د شخص پرې نسوي یو رقم ته د پوسټ کې سوځېدل غونډې وو یعنی چې ور نه وو تقریبا سې باندې هغه عضلات لګېدلې وو دوی د شه له باندې وړي وو یعنی د شه کړي وو چې په دې کاوه چې دا شل شپه مخکې دې په شهادت رسیدلې نو دې چې سراګان دې بعض وختو کې هغه لکه وخت مې شوی له خدا نه لري وي چې موږ دا شان باید ونه کارول شي نو بیا هم بعض یو کې د وګړي په سپورت کې دا شان کاری نو دا ځان خلاصت لري نو زیاتره وختو کې د خلکو په جلدی نیولې دا پښیو د دې په د سیو رقم زموږ په بخارونه کولې رقم د ټولي رقم هغه ته راخته دا په ډیر وخت په دې تدوی کوله تدوی یو رقم معلومه ده شان او هم کار ورکاو نو دا چې زه خو به سیمونی به په ټول مملکتو کې منی شي نه دا ځان زیاته سوال
ما په نه ډیر مننه کور ودان بیا بل اوریدون کوم لرو تاسو هم سن راو پیژنه ازادي رادیو
السلام علیکم مختاج راول څنګه شاته خیره تاسو سلامونه او تاسو مرماته څنګه سلامونه
ډیر مننه مهرباني کوي تاسو ته مرکلای وایم
حضرت الله محبت یم لکه د حارس روان صاحب محترم مرغم د دغه سلام پر برابر باندې به نظر شروع کړ افغانستان کې تقریبا 40 کال چې نن دغه سلام په افغانستان کې استعمال وسو د سلام خوان موږ ټول لا کتلې دی باید د اټمې سلام چې د باید په دې باندې خو به شي باندې زونه ولګوي چې یو ملک اجازه ورنه کوي چې دا معنا وکړي پر یو ملک باندې دا
متاسفانه تلفون مقدس شو خو خیر اصلي خبره مو وکړه چې باید په اتمی وسله بندیز ولګول شي وربسو ډاکټر صاحب تنها ته ډاکټر صاحب د اوریدونکو خبرې مو اوریدلې دي کوم نوې اوریدلې یا مو یې ریزه به در پیاټ کمه مهرباني
سلام
فکر کوم دا لمری ورور خبر ما و نو دی دلی
زرمالوال صاحب
فکر ته و چې پختن شي
زرمالوال صاحب په خپل خبرو کې د هم اتوبم بدباله ویل چې لکه چې په هندستان کې هم وای تاسو د جنو پیښو اتمی پیښو یادونه وکړه لکه دی جاپان او یا دی چرنوبل د ویل چې په هند کې لکه چې داسې کومه پیښه شوه و کښې تاسو ورته توصیه ورکړئ او بل د ویل چې په افغانستان کې د بمونو